وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. درنو دوستانو سره چې ملندې مو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما د 10 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبري خو مخکې تر هغې ریپورټونه او خبرونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلی اردو د جوزجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړې چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګورویګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمېره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمېرې پرونی دی او ښایي لوړې شوي. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزي احمدي ازادي رډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه 10 بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د 2 موټر سایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډیر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خارګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلی اردو د جوزجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی مورد عمل شدن چند موقعیت دشمن
دوی زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې وو وسلوال طالبان مړه او یو لس نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بیلابیلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه د دا ډول اداو سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یو امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیردو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وایي موږ به دا ګواښ چې ورسره مخ یو له مخې لرې کړو او بیا به حتما د مې د نهمې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. دا کرملن د پریکړې له مخې د مې د نهمې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. د روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچه قسمي قرنطین اعلان کړی. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 8000 او د مړو شمېر 222 ته رسیدلی دی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د تاجکستان یوې محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو د څار ډلو د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د ده موکل به د استناب غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلې تورونه ردی. شریفوف ته څارنوالانو دوه کاله او څلور میاشتې بند غوښتی و. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنورۍ په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونو او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. دا شریفو پلار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو له تاجکي څنګه سره په خبرو کې د د پرزوی لګیدلی تورونه رد کړل او ویل چې هغه په خپلو لیکنو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نه شي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون څلور دېرش تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول او بلتون پالو هم تایید کړي چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 9مه نیټه د ارتودکس عیسویانو د استر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیونه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې له نور تفصیل سره پیدا کړئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو په سر کې یې څو ریپورټونه لرو. که چیرې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو محدودیتونه دوام وکړي د افغانستان پر صادراتو به منفي اغیزې وکړي. دا اندېښنه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې چارواکو ښودلې. احمد شیبر پرې ریپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه اندېښمنه ده چې د کرونا وایرس ته خپرېدو له ویرې که چیرته د الوتکو بندیزونه دوام پیدا کړي د افغانستان پر صادراتو به یې منفي اغیز پسې پراخ شي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل په زرګونو ټنه میوه چې تر اوسه باید روان کال صادره شوې وای درېدلې ده.
تقریبا تر اوسه پورې 2000 ټنه کېږي چې دا د هوایي کوریډور د لارې نه اروپا ته او همدارنګ چین ته، هندوستان ته، امارات ته او آسیایي ملکونو ته، ترکیه ته خصوصا انتقالېدله. هغه ټوله ودرېدله او همې سرمایهدار ته ضرر دی او همې دولتونو ته ضرر دی، همې شرکتونو ته ضرر دی.
شاغلی علی کوزی زیاته کړه چې د زعفرانو، زیرې، شیرین بویا او هنګ صادرات هم له څو اونیو راهیسې درېدلې دي. د نوموړې په وینا ځینې شیان داسې دي که ژر صادر نه شي خرابېږي.
دا اوس هم زمونږ سل تنه جلغوزي چې وخت تیریږي او دا توریږي، خرابېږي او دا اوس هم پراته دي انتقال ته چې باید دا مونږ چین ته انتقال کړو، انتقالولی نه شو. دا کاملا زمونږ په تجارانو باندې تاوان دی او دا په هغه نرخ باندې چې پخوا خرڅېدل په هغه نرخ باندې نه خرڅېږي.
چین ته د افغانستان صادرات په ټپه درېدلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالرو ته رسېږي. په دې ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ یې عربي هوایي چلند اعلان وکړ چې افغانستان ته به ډېر ژر بیرته د مسافرو الوتنې او همداراز کارګو الوتنې پیل کړي. په نورې نړۍ کې هم د هوا له لارې کارګو الوتنې د راپورونو له مخې زیات شوي دي خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په باور د هوایي کوریډورونو ترڅنګ د افغانستان صادرات د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو د مځکې له لارې هم اغیزمن کړي دي. د سوداګری او پنګونې خونه وای چې دوی میاشتې وشوې چې د کراچۍ له لارې افغانستان هیڅ صادرات نه دي کړي. یو څه معدني شیان، څه وچه میوه او غالۍ د ایران له لارې متحد عربي اماراتو ته صادر شوي دي چې ټول شاوخوا شل کانټینره کې شي. په عادي حالت کې به افغانستان د میاشتې له 400 تر 1500 کانټینره مالونه صادرول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه افغانستان ته د تجارتي بندیزونو له امله شاوخوا $10 میلیونه زیان رسېدلی دی. خو ښه خبره د اوس لپاره دا ده چې د افغانستان د تازه میوو د صادراتو وخت نه دی رارسېدلی، که نه د دې زیان کچه به خورا لوړه وای. په نړۍ کې د سوداګرۍ په برخه کې وروسته له 2 اونیو بندیزونو چې لا هم اکثر پر خپل ځای د روانه اونۍ د اسانتیاو د رامنځته کېدو ژمنې وشوې. دا ژمنې او بیا عملي هڅې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د سې‌شنبې په ورځ د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې د نړۍ اقتصاد ته د کرونا ویروس له امله د لګېدلو بندیزونو په خاطر ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د دې راپور له مخې به د اکثر شتمنو هیوادو اقتصاد روان کال منفي وي او د افغانستان په څېر د یو شمېر کمزورو اقتصادونو ستونزه به دا وي چې دغه وړ اقتصاد به یې هم خراب شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې نورو هیوادونو ته هم ګڼ اقتصادي زیانونه راوړي. دغه اقتصادي زیانونه ډیرو هوایي شرکتونو ته چې په نړیواله سطحه یې تر ډیره الوتنې بندې شوي هم رسیدلي. تفصیل به د سالم احمد صالح په رپورټ کې واورو.
د کرونا وایرس خپرېدو په نړۍ کې هوایي شرکتونه هم په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي او مخکنیو ارزونو ته په پام سره دغه مالی زیانونه به لا پسې پراخ سي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د کرونا وایرس خپرېدو له کبله شایي روان میلادي کال د نړۍ هوایي شرکتونه شاوخوا $344 میلیارد زیان وګالي. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن یا IATA وایي دوی تیرې میاشتې اټکل کړی و چې هوایي شرکتونو ته به تر دې اندازې لږ مالی زیانونه ورسیږي. دغه انجمن په مارچ میاشت کې اټکل کړی و چې په 2020 کال کې به هوایي شرکتونه د کرونا وایرس له کبله $114 میلیارد زیان وګوري، خو اوس د زیان دغه اندازه $314 میلیارد اټکل شوې ده. د دې انجمن عمومي مشر الکساندر دی جونیاک له رویټرز اژانس سره د سکایپ له لارې په مرکه کې وویل
The reason for that is first of all the extension of the
تر ټولو مخکې یو دلیل دا دی چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو کوربند پر سفرونو بندیز او محدودیتونه تمدید کړل چې په 2020 کال کې لدې درکه د ژور اقتصادي رکود اټکل کوو. په نړۍ کې د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله نړیوالې الوتنې شاوخوا 95% بندې سوي دي. په ګڼو هیوادونو کې پر نړیوالو سفرونو، په هیوادونو کې دننه د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو او په عامه د دوی پر راټولېدو بندیز او محدودیتونه لګول سوي دي. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن عمومي مشر وایي د نړۍ په سطحه د هوایي شرکتونو د اړوندو 25 میلیونه کسانو دندې په خطر کې دي. د الکساندر دی جونیاک په خبره که څه هم ځینو حکومتونو د بندیزونو او محدودیتونو د کمولو اقدامات پیل کړي، خو د ده په وینا چې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن عمومي مشر شغلی جونیاک وویل موږ د بقا لپاره مبارزه کوو، واقعا د پیسو له کموالي سره مخامخېدونکي یو او د بقا لپاره دغو پیسو ته سخت اړتیا لرو څو راغلي خلا ډکه کړو. دا 3-4 میاشتنۍ ناوړه موده چې په مخکې موده له عوایدو به تشه وي او موږ ته به لا هم په مالي لحاظ سخته تمامه سي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او په دې وایرس د مړو کسانو شمیر تر 1,20,000 اوښتی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه اوس هڅه کوي چې د دغه وایرس له کبله د پیښ سوي مالي زیان د جبران لپاره لګول سوي محدودیتونه ورو ورو راکم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
بیټلز یا بیټلان د انګلستان د موسیقۍ یو ډیره پیژندل شوې ډله وه او لا هم ده. دې ډلې په 1960 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول له ښاره د پاپ او راک موسیقي پیل کړه. حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې بیټل پتلونونه، بیټل ویښتان او د موسیقۍ هغه رنګ په اسانۍ لیدل کېږي. د دې ډلې ځینې ارزښتناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدې یوې ادارې خرڅلاو ته ایښي. نور جزئیات په دې رپورټ کې چې فرشتې جلال سي چمتو کړي.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندر از رات در پریش ده او د خوشحالی په بدله بدله کړه. هغوی څلور تنه و چې جان لنن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومیدل. د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې اغیز درلود. جود ته یو چا نوم دی، هی جود، یعنی ای جود. دا سندره په 1968 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره سوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده. په کومه ورځ چې دوی په 1968 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کېږي چې په ځینې ځایونو کې خاطې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکي ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالره خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 4,000 امریکایي ډالره خرڅ سوه. د بیټلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقي د برخې پو یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اروېدلې، خوښه کړې او د انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی وه چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیټلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1970 میلادي کال د اپریل په 10 رسمن سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50 کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو او ټول شیان هغه و چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د ازادي رادیو مجله
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوې رادیوي مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي، دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یو پخوانی کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبې او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دکانداري یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وې ک خط پرانیزم بیا به وی سلی کلی، خدای خبر بیا به دی وی سرنګ ترا خلی کلی، بیا به می زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه باید د مینې په تورو ښکلی شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
موري مانو ورته لوګې کړه، زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګې سپیڅلی او پاک ښکارېده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګې نظر ماتوي. په اریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپانزه که پاک او سپیڅلې لوګای لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیننه استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د اریایي اقوامو هغه سپیڅلې ګیه ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به کاروله. هغه د تاریخ پاړه وایي
سپند ډیره سابقه لري، د مخ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم سپند تقریبا 2000 کال د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شاهي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل دپاره د دغه دعا د سپند د پنځو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاروه د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګونو وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته د دوام په خاطر سه نظر نیسي که دو دنه که بیا نظریږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي. والو دی
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل خپل نوم رازیخی وای چې په کور کې سپیلنای او مانود مهم توپ په څیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګ راچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانود مشمانه ته د بس غټول ته نه پیګم سو ګوای نظر د سو ګوای ګنا د خو خپل قدمی کارونه کوم. مشمان سیزلو کې مانور ته د سوکس مریض مانور ته د چون د دې قدمی هم د سره رواجم د مور پلار سکړی موږ هم دا کار کوونو.
د سپیلنای او مانو لوګای څه ګټي لري؟ اولی پا مولس که دوم را مشهور شوی تو کیدی دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
خو اسپان یک نباتی است که
سپیلنی دی و داسی نبات پانی دی چه گته زیاده ده. پا یونانی طبابت که دا سپیلنی لوگه دا کوتی بوی ختمه بی. بلا دا چه دا میکروب زد خاصیت لری او دا کوتی ککڑ هوا پاکوی. هم دار از که چیری پا اوبو که جور شی نو دا پخو دا درد لپاره گته وردی او حتی دا قالینی دا تارونو درنگول لپاره هم پکاریگی.
اسپان دا جوش میدن که بخاطر که امتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکن بخاطر قالین.
دینماوری پا خبره که چیر سپیلنه پا اوبو که جوش شی او پا اوبو طول بدن پریمینزل شی نولیوی خواه میکروبون وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اخره ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولي نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړی درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړی قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنه ته ډیره پام لرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روحانه راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو خلاصون لار ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم په روزنه کې، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته، د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې، تر لکلي، تر ولایت، له ولایت تر هیواد، پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یې کړي که په ناسمه طریقه یې کړي، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال درک ماشوم ته تا کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نه ته ښوونځي ته بوځنه کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ د ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پوښتنه کوم، د زموږ پروګرام بوس په ډیرو لورو پروتو سیمو کې اکثره خلک موري چې هغه بي سواد دي، هغه حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې وکړ هم کله نه دلوستي، نو هغه سره پوښتنه ده چې یره ز خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وخوند؟
څو خبرې ډیره مهمه دي. یو دا د مخ تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د دې ماراتونکو ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تل ځانه باید وکې او په خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنه ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره ده چې موږ د ماشوم له زیګونه تر لسکلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ته د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته دته ډیره مسلکی جواب ورکې چې دا ماشین لري انجن لري تیلور لوی کې بیا پیلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پوهېږي بیخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلې چې دا له کابل را الوتې ده او تیل خوري خاص دا تا ورته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نورې پښتنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کی مثلا اوس هم په کلیوال سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکتي ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږې چې پلار شي کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لري نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي دا له ماشوم سره تبعیض ده یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول د مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یو چې دته نوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نست خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دی در سره په ډوډۍ کې نه دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدل تماس سره ډوډۍ خو ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې لپلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره کوي معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل بده سره دای چې دا به مانه ولوي کله چې پلار ماشوم سره ولې ولوي دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني ژوند وویني په دې پوښتنه چې خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي 200 پښتنې د ذهن کې دي چې دا دکان به چشته وای سودا به چشته وای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول د ته وخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو ارواپو وای ک نور مو وس نه کید زړه اخبارونه واخلې کورته یوسی پرې دې چې ماشوم یې وشکې امدار کاغذونو کړپ او کړوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وای تاسو ماشوم لوستلای نسی خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړي دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوندځي ته ولې ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې مخ په کلی کې خوندځي ته نسی په ژړا دي په زور پاسل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوندځي ته دي دا چې ته ذهنن خوندځي ته ماده کې د کله به خو به بده لنور ورون سره خوندځي ته ولېږي ته ور سره کله خوندځي ته ولاړ سي ته په د خوندځي وګورې چې په خوندځي کې ماشومان څه کوي نو د ذهنن ماده کې د دې خوندځي ته ولاړ
سي تب مخکې د ناز خبرو کړار یان سي د ناز مسله څه ډول ده اکثره خلک شې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ور کوي هر خبرې مني
کاش کې منلې وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نو مثلا څنګه ناز ورکی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې د ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او د په ګډه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته خانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبته نه پری چول دا ما ګران د پخې چاو دی کیږي ولاس چاپ دی دا فصل کې تبعیض د رواني په لاره
یعنی ماشوم باید پری خودل شي
باید پری خودل شي ځکه د وجود محافظتي سیستم د نور وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته دا پری د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورې باد کې به راوله او بودي وی وین صفاک ک صفاک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله به ته پری د چ خپل امزول سره لوبي وکي تلی و نه چاري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپ کلنۍ پورې سارنه ته ضرورت نه لري د ماشوم سارنه لو کلنۍ پیلې ځکه د ملګری پیدا کی د ټولګیوال پیدا کی د کوڅې ته ځي تر دې ورسته د ځکه و ساره چې د ملګری څوک دي خه خلق دي بد خلق دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخولي دي ک مادب دي دا سی و ساره لې غوې م منې کو کوشش وکه ماغه بد ملګری ته مثال کی چاغه خنه ده خلق تی بازار ته باید هغه څه نسی ولی لغیم باید مطلق منه نه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کړه پلا
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی دا چې پلار ماشوم یوازې دي لپاره چې خولي کی او د باندې یو باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړا قرارول دا ټول په مور ورسته دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50-50 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید د ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره دی علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګی نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته وایي ما بوټان راوړه، د ما څادر راکړه، د ما تسبیح راکړه. برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50% پلار ته، 50% زوی مور ته، 50% پلار ته، یعنی موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چېرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چېرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چېرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې رازم دوه ګټې لري، مور او پلار ته یې ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې یو با تربیه با شخصیت با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیت بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه، او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نسیای. دا یو ګټه شو. دوه مګټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیږو، پاسل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو. خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کېږي، اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
ډیره مننه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي ونه شوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري ونه شوه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي ونه شوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري ونه شوه. د استادت لونه پس مې زړه راټولولای نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی ونه شوه. د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور دی. دغه شاعري روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدونکی دی. ښایي همدا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چلله چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له څه لار ګوري، چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه، نو هغې دپاره څه لار ګوري ځان له، چې یاره څه لار پیدا کړم چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو. خبر گول ما گول کړه کنه، داسې یار داسې او مې امینه کړې ده وطن سره، او مې امینه کړې ده خاورې سره، په دې اوس شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو ما را کیو شو چې زه په دې خبر نه مون کړېږم، داسې ما تخکاری چې زه کله مون کړېږم چې ما امینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاری ما ته لکه چې دا چا حق خورم، زما امینه کړې ده او زمينه کومه، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندې یم، او په دغه یو نوم باندې.
ډیر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا ته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته را مخه کړه، که غار وجوهاتو یا لامل نه وه، خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر په ما کې و چې زه آرټسټ و، مصور،
نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوال یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه او په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې به دی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول او زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکې هم او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی نغته بیا ما سره دې پس بیا پوی کو هغه وی خدا دې نو زه خوري روړ کوم کنه نو بیا هغه ما پوی کو چې دا څه موه خو بس خبر سره کو کنه ختمه سره بیا ورسته زه نه کار کوم. نو دا چې لکه دا فن چې کوم سنه سره آرت هغه ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعران شاعری تاسو نه ولست دینه مخ کې
نه دینه مخ کې ما د شاعری لوست نه و او دا چې د سیم نو چې بدر روان هم لګي دا چې حالات هم نو
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډېر پام کوي پیغام ته پام کوي که قالب ته او یا غر د تاسو په خپل شعر کې سش ته ډېر پام کوي؟
زه خو ذاتی طور ایسته هم پام نه کوم زما چې څه په زړه باندې را علاقه یم کاغه د خاورې په حواله سره شي کاغه د چا د درد احساس په حواله سره شي که پار ته باندې راشي که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې خو زما نه دی شوی نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب تاسو بارو وخت تیر کړی دی نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک پوه شوې لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي هر څه په تا غالب وي نو هغه معمولی غونتې خیال چې هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلی ول شعر نه وي نو تاله خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي لکه چې هلته ستا سره صحیح نه که نه مطلب چې هر څه دغه که څوک معمولي چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګنې ډېر ښه شعر دی داسې نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه نو دلته کې شاعر چې کومه ده نو ښه کېږي.
منصور صاحب که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم دا اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وایي د هغو حق نه ورکړی چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده ځکه چې زه اکثره د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه ځکه زموږ سواد د غرونو څه وسایل دي په دې کې څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه دي خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېني هغه نه تپوس کښېنه هغه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي ناغوري لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي ډاکټر به شي ډو انجینیر به شي ډېر غټ غټ خلک به شي خو د هېچا په کار نه راځي هغه ته د ولس په درد وېږي نه هغه ته دغه احساس نه یو بل دې وپېژني مینه دې راولي ورورولي دې راولي که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو که د بری پښتونخوا یو که د کوزې چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي هر څه ډېر دي که نه خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي زما هم دغه همیشه دغه پیغام چېره مینه وکوي او مینه وپېژنې.
تېر خ منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لرې پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه پښتانې ووهل وځپل شول هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانې وځپل بې کوره شول کلو پرېښودلو ته اړ شول نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي خو زه یو خبره ته کوم چې مونږ به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي شعور پکې نشته خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوښو او دومره دغه شو چې سمغه قلم کله کله نه منی چې عام سړی په سیاست پوښو د خلکو د غیر په خبرو پوښو دغه او امن د کنن د کسباله پښتنو کې را روان دي نشانه وس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان هم خډیر پر امید دی وس او ډیر خوشاله هم لکه چې زمون یقین نه کړو کنه چې یار دا خلک به دومره پوښي او دوی ودی شو کې سیاست
حالت چې کوم دغه ستاسو شهید زپلې و
ډیر زیات لکه زو تا ته سیم زو تا ته نه زو مې ملکه مونږ خو زما یو شعرم دا سو کنه چیرې نو دا سید چې لکه کله ما یو نظم چې سچې مې غټلې دی هغه بیلم غزل سچې مې غټلې دی هغه بیلم خکاری چې وس راز د ژوندانه بیلم تلاړی بینو مجون کداو کم خوس بس غټم اوس بس بیلم او خلق په جنگونو کې ظلمي بیلی زفه کې د مور د غېګ واړه بیلم او صوبه د پښتون پوینو غیر ساتم صوبه د پښتون پوینو غیر ساتم صوبه د کابل د سینو په بیلم او یمن سره اوس کمه هم ولیدا یمن سره اوس په هم زړه بیلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتون خو کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنې د شعر کم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلې آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډیر ښه شاعري کېږي نن سبا ډیر ښه البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې مونږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه په پای کې خلک بیا ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیس هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نسوات کی هغه شانت دغه شانت زج ننګرهار تلانو نه دسی ما ډیر خلک پیدا کړو او ډیر خلک ما دسی ولیدو چې هغه حالات زپلې دی او هغه د ژوند د بلا لري تلې دي خو بس بوتان ګرځي اور په کیسه نشته نو ان شاء الله حالت کوم ډیر ښه شاعری کی او ډیر خمل ګری لرو او دلته هم ډیر خلک کار روان دي که خیر خلک پښتو جبه ته په نزل دومره رالو نو سپوره وا شاکر صاحب هم د پښتو د پارک کنزل وډ نو ما ورته چاغه څنګه وی زه د پښتو لیکچرار یم نه زه چروان یم په کالج کې نو چې د پښتو غو استاد هغه دی لاړ چې کله وتا چاته وی چې په پخر سره وته وی چې کومه پښتو نه راځي په پخر سره وی اوس دومره شو چې کم از کم سرخ کته کوي مال پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه مونږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن ده دسه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل دا څه شعر نه
تا منصور کلی کې نشتا تا منصور چې چرتا راشي تا منصور کلی کې نشتا تا منصور چې چرتا راشي خپل کور د تلون مخ کې پخوانی کور ترازی خپل کور د تلون مخ کې پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیږي ارمانی کور ترازی او زنی خلق به تپو صد زړګي کور ترازی زنی خلق به تپو صد زړګي کور ترازی ارمانی کور کیو سیږي ارمانی کور ترازی ارمانی ارمانی ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نور خو خبر شي خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدل شي د زرپانی په نننې پاڼه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي
زر پانا.
پاچا او وزیر وختونه په خوا دی یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یوه ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب راولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست وو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې دې خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې وزېږېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم په همدغه اثر کې ډېرې ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړل دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتې بدلی هم ویل دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاونی کړی دي. لنډ دا چې نورالدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږې دي او ډیر شاد لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتي د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومی. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشی لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لسو کلونو رستا چټولی هیلی می وستل وی د زړه لخورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتی وی. ما خپل ژوندون د چاپنون نکو. نمې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تور شپې می د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وي د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتومه. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې لخپل حاله بی حاله کړما. ما وی که خط پرانیزم بیا به وی څه لیکلی. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تراخلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغي د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد څلکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم پسپینه پاڼه د زلان زورو. خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅکو جوړو. خدا انزور پا قلم رسم نو د گلابی وینو لطاچ کو جوڑو ستا د وجود د گلابی وینو د رنگ قربان ستا د وفا پا تقدس باند ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغ طول و فاصلو باوجود زمون پا پخو کی د رواج د زنزیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چه تبا وسهم زما لاری چاری چه تبا وسهم زما لاری چاری
نړیوال سازمان
څوی لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.